مشال رادیو دا په دې روسته خبرې غړې کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس مسبخین 2 بجې شوی چې د پیښور د مازیګر د 15 بجو سره سمون خري دا یو ساته خبرونه د خبرې غړې دا بیلا بیل ریپورتونه مو درته چمتو کړی د خبرې دوه لپاره تاسو را سره اوسئ. خو په سر کې خبرونه د توړاندې کوو. زما همکار شاهین بنیرې دلته په سټوډیو کې را سره ده. ما یې هغه ته سپارم چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
سلام شهر دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیره 2,15,233 ته پورته شوې ده. دا اورګزو په زاري غونډه سیمه کې ځایي ولس د امنیتي پوستو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کیڼلاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. دا خبرونه تفصیل. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2,15,233 ته پورته شوی. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 3,619 کسان مړه شوي او څه باندې 1,15,000 ترې بیرته روغ شوي دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویبپاڼې تر مخه په 1,300 ساعتونو کې په پاکستان کې 3,318 پیښې ثبت شوي او 8 کسان ترې مړه شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 15,506 ته رسېدلې او په 1,300 ساعتونو کې 319 کسان مړه شوي دي. په صوبه کې تر اوسه 15,560 کسان د وایرس نه جوړ شوي هم دي. په پنجاب صوبه کې د یو کوسټر او ریلګاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمیره 22 ته رسیدلې. دغه پیښه د جولای په 3 نیټه په شیخوپور سیمه کې مخې ته راغلې چې په کې 3 تنه جوبل هم دي. په دغه کوسټر کې 6 زیارت کوونکي ناستو. پولیس وایي چې زیارت کوونکي له پیښور سره تعلق لري او د یوې کورنۍ غړي وو. دوی د ننکانا صاحب د زیارت کولو وروسته واپس روان وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په وجل شوو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اورګزو په زاري غونډه سیمه کې ځایي ولس د امنیتي پوستو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د چپری پیروسخیلو ولس نن د کلایي په مرکز کې د احتجاج په توګه پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دی په سیمه کې د امنیتي پوستو جوړولو پریکړه بیرته واخلي. ځایي چارواکي وایي چې امنیتي چارواکو یوه میاشت وړاندې په زاري غونډه کې د پوستې جوړولو فیصله کړې خو لا کار پرې نه دی پیل شوی. مظاهر چان وایي کې شری چارواکي خامخا پوسته جوړی نو دغه واک اختیار دی د اورګزو ملیشې لور کې. په دغه اړه د ملیشا ځواکونو لخوا لا سن دی ویل شوی. پاکستان به د جولای د 15 نیټې نه د ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره 4 لارې بیرته پرانیزي. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې له ایران سره په پوله د دغه 4 لارو د پرانستلو فیصله د نېشنل کمانډ او اپریشن سنټر په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخه دغه سرحدي لارې باید ونې ورځې له سهاره تر ماښامه یوازې د سوداګرۍ او تجارت لپاره پرانستې وي. دغه فیصله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته شوې ده. پاکستان دا لاره روان کال د فروری په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو نه وروسته تړلې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کیڼلاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکا د ازادۍ د ورځې په تړاو یو ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دا کیڼلاسي فاشیزم د امریکایي تاریخ او قدرونو پر ضد په زورواکه رویه کې ککړ دی. ټرمپ په خپله اوږده وینا کې د قهرجنو مظاهره چیانو غندنه وکړه چې په بېلابېلو ښارونو کې ځینې یادګارونه او مجسمې رانړولې وې. دا غونډه پر داسې مهال را جوړه شوې وه چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیره 1,15,000 ته پورته شوې ده. په دې غونډه کې د وایرس د مخنیوي لپاره د ولسي واټن اصول نه و عملي شوي او ډېرو ګډونوالو یې ماسکونه هم نه واچولې. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې لما نجیب امیر سره یو بیلابیل ریپورټونه د خبرېدو لپاره زما همکارانو تاسو لپاره چمتو کړي. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د پنجاب صوبې په شیخوپور ضلع کې پرون د یو کاسټر او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې شل سکان زیارت کوونکي وژل شوي چې پکې زیاتره تعلق د پېښور سره و. د شیخوپوره پولیسو په وینا په پېښه کې د کاسټر د ډرایور غلطي وه چې له وجې دغه پېښه رامنځته شوې وه. په مړو ژبلو کې ماشومان هم شامل دي او میرمنې هم. له اسلام آباد پر احمد الله رپورټ جوړ کړی.
د جولای په دریمه د شیخوپور پولیسو مشر غازی صلاح الدین رسنیو ته وویل د کراچۍ نه لاهور ته روان شاه حسین ایکسپریس چې کله د شیخوپور فاروق آباد پاټک ته راورسېدو نو هغه وخت یو کوسټر د پټلۍ نه تیرېدو کوشش کولو چې ټرین ورسره وجنګېدو او په نتیجه کې شل کسان مړو او پنځه جوبل شول. د نوموړي وینا وه پېښه کې وژل شوي زیاتره سیکان دي چې پېښور نه ننکانی صاحب ته د تعزیت لپاره راغلي وو او جمعې په ورځ دوی واپس پېښور ته روان وو چې دا پېښه رامخه ته شوه. دوی په درې گاډو کې سوارول، دوه گاډي خو په خیر خیریت سره د پاټک نه تیر شول او دریم گاډي چې کله پاټک تر ورسېدو نو پاټک بند وو، چې مطلب یې دا شو ریل گاډي را روان دی. خو ډریور د توندۍ نه کار په اخستو سره د پاټک نه شاوخوا دیرش گزه لاندې یوه بله کچه لاره چې پټلۍ ترې دومره اوچته نه وه په هغې د تللو کوشش وکړو، خو دومره وخت کې ریل گاډي را ورسېدو او کوسټر سره وجنګېدو. د غازی صلاح الدین په وینا چې پیخه د کوسټر د ډرایور د غلطۍ له وجې رامخې ته شوه، چې پکې د نارینو نه علاوه زنانه او ماشومان هم وژل شوي دي. بلخوا ګورپال سنگ چې د پیښور د محله جوګن آباد اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل پیښه کې وژل شوي ټول کسان هم د یادې محله سره تعلق لري او دوی ټول سره خپلو کې رشتہ داران دي. د نوموړي په وینا څو ورځې وړاندې د دوی یو خپل په ننکانه صاحب کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی وو، نو دوی ټول د غمرازۍ لپاره یاد ښار ته تللي وو چې په واپسۍ کې دا پیښه رامخې ته شوه.
د نیمه ګنټې په فاصله باندې ضلع شیخپور او فاروق آباد کې چې کم دی د دوه حادثه راغله. د وین دا ټوټل 24 کسان او په 24 کې دوه ماشومان او 22 میل فیمیل، په دې کې 20 جواب شوی دي. کومره کسان دي دا ټول د محله جوګنشاه په خبر دي او ډېر زیات خلک جوګنشاه کې جمع شوی دي او دور دراز نم خلک راځي، مختلف مذهبونو والا خلک هم راځي او په دې غم کې موږ سره شریک.
د ذکر دا چې پاکستان کې وخت په وخت د ټرین په خیر مخه تکیږي چې یو غټه وجه یې په پاټکونو د دروازو او عملی نشټواله دي. د روان کال په فروری میاشت کې د سند په روهړی سیمه کې پاکستان ایکسپریس د پاټک نه تیرېدو پر وخت د سورلو یو بس سره وجنګېدو چې په نتیجه کې د ماشومانو او زنانو په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. لدې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پنجاب په رحیم یار خان ضلع کې د کراچۍ نه پینډۍ تلونکو تیزګام ایکسپریس کې اور لګېدو له وجې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو ده. د جنوبی وزیرستان د برمل سیمه په مانه کې د جولای په دریمه یعنی پرون نامعلوم وسلوالو په یو گاډی دزې کړي چې پکې سلور تنه وژل شوی او یو بل جوبل دی. د وانی د پولیسو مشر مشال رادیو ته ویل د پیښې ابتدایي رپورټ درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. په وژلو شو کې یو ځایي مشر هم خودل کیږي. د سیمه خلک وایي په وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. لډیرای اسماعیل خان پر اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د سولی وزیرستان مرکزی پنغوڑی وانه برمل سیمه ماڼاکشه 13 ورځ سهار شپږنی مې باجې نصرګندا وسلاوالو په یو گاڑی ګڼ ډزونه کړی دي چې په نتیجه کې د قبایلی مشر سارا چرور کسان مړ او یو پر هر جلای شوای دی. د وانه تانه اډیشنل ایس ایچ او اصغر وزیر د دغه پیښه حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړی.
دا غیزه تقریبا شپږنی مې توقع وادو سرمت خان د چلور کا فلټر گاڑی کړ راونی ته مانې نه وونه طرف ته انا بعد کسن مختصوی دغه سره دوا فیلډر گاڑی دی په دای په نه فایرینګ وکا دا سلور کسن په مقام رسول میسر لکه چې مقاتا ویراغلی پانا بعد مدایو خو انکار وکا دای لکه اف آی آر نکا پانا بعد میز د خپل طرفه مثال مقدمه درس کله اف آی آر نه کله دا وکوا جوړ سول پانا بعد میر غون چې پوسنه ته اطلاع کړی و چې راپیرا کوشش راوند ان شاء الله امید هم دای چې مثال د کسن نظر نظر گرفتار
په سولی وزیرستان وانک شه د سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر نائب صدر تاج محمد وزیر ویای چې حکومت په وانک شه امن قائم کولو کې سنجیدہ نه دای
پرین ما نه خوشګوار واقعیا وشو میز تلویر کسون شهیدون شول تک یو زخمی شو دوه د وزیرستان یو د دوه د بنو سره تعلق لرو دا واقعیا دا یو زل ندی د مخه ها وشو د میز تفصیل سره ها وشو عارف وزیر سره ها وشو میز بار بار جړګې ها وکړي حکومت به وساده اکشن نشي او خستای د سیول حکومت او د پولیس ډیپارټمنټ سره هیڅ اختیارات نشته میز د ای جی نه د ډی ای جی نه دا درخواست کی چیرې تاسو چې څنګه نظام هیڅ پاته مردر شو تاسو میسته نظام رو نو کوم امر ځای او چور دن آباد د خپل مشترک ولا یې جاری کی چې دا څه طریقه کار دی ول حکومت تاسو په ځون خپل کمبل چولې دو د امن هیڅ فکر ته سره نه
د قبایلی مشر سرمس خان سره وجل شوی کسان د اسلام ارشاد اور نور قیاس په نمونه پیژندل شوی دی او پر هر جلای شوی اجاز الله د وانه مقامی هسپتال ته منتقل کړای شوی دی چرته چې حالت د خطرې نه بهر وشولای شي د دغې برید پړال یا چا هم منل نه دا د هم یادوي چې په سولي وزیرستان وانه کې د دغې پېښې نه اول پشپشويشتم مې د نصرګنده وسلواله په ډزونه د امن کمیټي یو مشر تحصیل خان پر هر جلای شوی او ورور یې وژل شوی و په دغې رنګ پېښې شي په اولنې مې په غوا خوا سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ عارف وزیر هم ناپېژندلیو کسانو په ډزونه وژلی و خو د سولي وزیرستان پولیس د هدفي مرګ دغې بریدونو کښې لیا څوک هم گرفتار کړي نه دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15,350 او 15,555 تسې مشال ریډیو ته غواکېستې اوس هم یو بل رپورټ سپریخیلو نن یو وار بیا د اورګزو په کلایا هډ کوارټر کې مظاهره وکړه دا احتجاج هغوی د امنیتی پوستو د جوړولو پر ضد کړی د سیمې خلک له سهاره تر ماسپخینه هلته د احتجاج په ډول ناستو پر لته غځولو د سیمې خلک وایي د علاقایي صورتحال او ګټې خلاف حکومت دا پریکړه کړې ده چې هلته پوسته جوړه کړې ده بل پلو چارواکي وایي د مسالې پر امن حل راوستلو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي له سیمې نه طارق اورګزی موږ ته رپورټ رسولی
د اورګزو په زری غونډه کې د ملشی ځواک له خوا امنیتی پوسټه د جوړېدو فیصله د کېدو پر دې عمل کې چپری فیروزخیلو د هفتې پورې یو ځل بیا احتجاجي مظاهره کړې ده دوی د کلای په هډ کوارټر کې پلت وهلې وو او غوښتنه یې کوله چې په یاد سیمه کې امنیتی پوسټه د جوړېدو خپل فیصله دی واپس واخستل شي په احتجاج کې شامل د سیمې یو مشر ملک منصف اورګزی وای دوی د هغې پوسټې د جوړېدو خلاف نه دي خو چې دا کا د اورګزو په حدودو کې د خیبر رایفل ملشی څنګه له خوا تر سره کیږي نو خدشات پیدا کړي
نو ډیر ښه بالکل زبا حقیقتي خپل قوم طرف نه دا وته یم تک قوم به ان شاء الله ساده تعاون هم کوي او زه به هم ورکوي سورز مکه ضرورت وي
معلومات در مخه په زری غونډي کې امنیتی مشرانو یو میاشولان دی پوسټې د جوړدو فیصله کړې خو تر اوسه پر هغه کار نه دی شروع شوی یو بل احتجاج کوونکې شازیب اورګزی وای کده امنیتی پوسټې لدوی سره نږدې د خیبر ضلع په پوله په وخو کنډاو کې جوړ شي نو یو دا چې ټوله منطقه او لارې به په گرفت کې راشي او بل د دوی خدشات به هم سره ختم شي ځای اوسیدونکو زیاتوي که خمخه امنیتی مشران په زری غونډي کې پوسټه جوړول غواړي نو بیا د هغې واک او اختیار دی د اورګزو سکاوټس پلاس کې ورکړي
لکه څنګه په خیبر کې د مود اورګزو سکاوټ چې پوسټ نشته دا غشه د مود اورګزو په خور باندې د اورګزو سکاوټ جوړ کړي د خیبر سکاوټ دی کې ته خبره لري او هم په بولډي باندې جوړ کړي دا چې بیا کې جوړ نه کیږي دا کې مو کورونه د موخه د مات کوم دي زنانه غږ کې به پردې کیږي
په دغه اړه د ملشی ځواک دریس تر اوسه مخې ته نه دی راغلی او نه د اورګزو انتظامی اور باندې خبرو ته تیار ده خو البته د کامی سیملی غړې جواد حسن وای په زری غونډې کې امنیتی پوسټا د پوز لوړپورو چارواکو له خوا اجازه تر ملاوي دورستا جوړول کیږي او زیاتوي یوازې د هغلتنه په ټوله قبایلی منطقه کې داسې پوسټې به جوړول شي جواد حسن وای مخکې هم دا پیغام امنیتی مشرانو ته ورسول چې اول د فیروزخیلو له اکخیلو سره د ځمکې تنازعه حل کړي او بیا د پوسټا هغلته جوړه کړي او اوس چې خلک پر احتجاج شول نو ځل بیا د مسلې پر امن حل وستل لپاره خپل حل ځل شروع کړي او امنیتی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره د ځای مشرانو یو کمیټه جوړ کړي. کڅو هم د مسالې حل کېدنې ډاډ تر ملاوېدو وروسته د چپری فیروز خیلو خپل احتجاج ختم کړي، خو هغوی دړک ورکوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شو او هغلته امنیتي پوستا د علاقایي صورتحال او مفاداتو خلاف د جوړېدو فیصله برقرار وساتله، نو ځلې بیا به راوځي او احتجاج به کوي. د سیمې خلکو او مشرانو د جمعې په ورځ هم د کلای هډکوارټر په سټېډیم کې پرلت وهلې وو. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د کرمې د وکیلانو اتحادیې د یوې اعلامیې په خپرولو د حکومت هغه دریځ خلاف غږ پورته کړی چې په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ته یې کرمې ته د تلو اجازه ورنه کړه. محسن وایي هغه غوښتل تېره ورځ د ځایي خلکو ترمنځ د راپورته شوې شخړې د هوارې لپاره کرمې ته ورشي، خو اجازه ورنه کړل شوه. خو چارواکي وایي دا چې هلته د قانون د 144 مادې پر اساس بندیزونه لګول شوي، نو ځکه محسن داوړ ته سیمې ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. مجید بابر په رپورټ جوړ کړ.
د کرمې د وکیلانو اتحادیه وایي چې د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورنګ د یو مشر محسن داوړ یاد زلی ته په داخلي بندیز غندي او زیاتوي چې د انتظامی لخوا دا کړنه د قبایلي روایتونو نه سرغړونه ده. د وکیلانو د اتحادیه مشر محمود توری ایڈوکیټ د جولای په 14 مال مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې محسن داوړ کرمې ته د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د خونړۍ شخړې د هوارې لپاره ورتلو.
محسن داوړ صاحب د قومي اسمبلۍ ممبر دی او سره سره زمونږ وکیل صاحب دی، د خیبر پختونخوا بار کنسل ریجسټرډ وکیل دی. نو هغه دلته روانو د دوو قبیلو په منځ کې امن غوښتو دپاره، دواړو پریکو سره ملیدو دپاره روانو. نو بدقسمتی سره چیک پوسټ یې وخی، هغه باندې کله را دننه کېدلو
تیر اونۍ راهیسی د کرمې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د غشخړې د جون پر 28 پیل شوې وه او د جولای په 3 پایته ورسېده. په دې شخړې کې 12 کسان وجلې شوي او 70 زیات چوبل شوي ول. د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هوارې لپاره د ځایي انتظامی ترڅنګ قبایلي مشرانو هم هلې ځلې او جرګې کولې. دا چې محسن داوړ ولې یادې ځلې ته ورتل غوښتل، د جولای په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کرمې ته د تګ مخه د دواړو قبیلو ترمنځ امن راوستل.
پختنو کا سروینو کم کشالے سے کشالو سره چاغي مخامخ دي د کوم خبر د لاسه چستون ز جوړي ګولتا مطلب خبر ده د پرورس مثال بون طرفونو نه بجون مرجوب لو شي نو پراتون کې وخت پر چې دغه ته مخنیوي شي دغه پر د مونږ هڅه وجه پرون مونږ دلار نه د دې شي د شاري نو وختون دي د وجه نه ز پرون دلته ورسه ما سار اتنی می سب پاو کم نه وجه وي چې پولیس یو چاره مونږ ته اطلاع ده دې ونه پرې نو مو ته مخ کې و یاره اوس سره نو حکم ته انتظار ده یو پکې راغی ڈی سی پکې راغی اے سی پکې راغی نه پس پکې بیا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راغی نو تر مسخین دونی مو جو پوره دا حساب کتاب روان او ستر د مسخین بنی مو جو پوره د ټول کور می ټریفیک هم بند کړه او ما ته چې کوم اطلاع راغله چې الته نن بیا ملګری راتل د سدین او یو دینه بل نه مله پرچنار ټول له کونه خلق راتل غوښتل خو سو کې را پر خودل د دې طرف نن ټریفیک بند کړه.
خود کور می قبایلی ضلع د پولیسو مشر محمد قریش د جولای په 14 مشال لريو د ویل چې سیمه ته د ورتلو نه سو غنټي مخکې د قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې وه او په سیمه کې دفاع 144 نافذ کړل شوې وه، نو ځکه یې محسن داوړ نه پریښودو.
دلته د دوو قومونو ترمنځ یو جګړه شوې وه په ځمکه باندې او بیا په هغه کې سوله وشوه او کې جنګ بندي وشوه. ډسټریکټ اډمنسټریشن د فکس اټوالیس نافذ کړی وه چې هغه مین چې زمونږه پاړتینار کمتل روډ دی هغه مونږه د هر قسم عبدالرفتوار بند کړو او هغه چونکه لا کلیئر نه دی، ځکه چې په دې جګړه کې دواړو قومونو ترمنځ چې کومې غټې وسلې استعمال هم شوي نو دې کې دا هر قسم پاسبلټی ده چې کله جنګ بندي هم شي خو بیا داسې انکسپلوډډ ایمونیشن ځای په ځای پروت دی چې د هغې کلیرنس اوس هم لا پروګرس کې دی روان. دفعه 144 جی چې چونکې جنګ بندي بالکل د دغې نه یو 2 مخکې شوې وه او د روډ کلیرنس او دا ټول څه چې کوم دا کې سترانګ پاسبلټی ده وچې لا چونکې کلیئر نه دی د هغې په وجه باندې دفعه 144 په بنیاد باندې هر قسم د ډاون ډسټرکټ نه موومنټ او جلسې چلسونه یا غونډې وغیرہ هغه په زندګۍ کې داغه بندیز دی.
دا آئند دفعه یو سل سلور سل وخت مله مخه د سلور نه زیات کسان نشي راغونډې دي. بل خو مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي سملای غړي محسن داوړ وویل چې دا محل د هغه ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین علي وزیر او یو شمیر نور غړیو بلوچستان ته کراچی ته او د ملک نه په بهر ته پابندی ده. او زیاتوی چې کور متا د ورتلو نه منع کولو پر وخت ورته پولیس هیڅ حکومتي حکمنامه نه وخودلی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د جون په درېمه یعنی پرون په تورخم کې د افغانستان غاړې ته یو غونډه وشوه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیټي فعالیتونو د لغوه کولو لپاره د افغانستان او پاکستان چارواکو ګډون وکړ. په اسلام آباد کې افغان چارواکو مشال لډیو ته ویل خبرې ګټورې وي او تمه ده چې د سوداګرو ستونزې به ورسره هوار شي. په غونډه کې د هغو مسافرو پر ستونزو هم رڼا واچول شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. نور حال په یو رپورت کې لوي د مې ورسته. په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت لغاړي ټاکل شوی د سوداګرۍ استازي یا وکیل تجار فواد ارش د جولای په دریمه مشال لډیو ته ویل د دوړو خو ترمنځ غونډه په تورخم کې د افغانستان غاړې ته وشوه چې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي فعالیتونو او په دې لاره کې د شته خندونو د لری کولو په اړه خبرې وشوه. نوموړي ویل پاکستان تیره میاشت رسمان اعلان کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم چمن او غلام خان لارې سلری ساته تجارت ترسره کیږي، خو په دې اړه ځینې شکایتونه وو، نو ځکه هغه د پاکستانی مسولینو سره وکتل.
در زمن د یو اخر بعضی از خبرهایی بود که
دوی دواړو خو ته داسې شکایتونه موجود چې تجارت سلری ساته په مکمل ډول نه دی روان. په ځانګړي ډول د پاکستان طرف ته د شپې له یوې او دوه بجو نه پس کار نه کیږي، نو په همدې اړه مو ورسره خبرې وشوې. هغوی د ستونزو د هوارې ژمنه وکړه. نوموړي همدارنګه وویل په تورخم کې د افغانستان تجارانو دا شکایت هم کولو چې د هغوی تجارتي اموال د سکین نه پس هم په فزیکی ډول قتل کیږي چې زیات وخت نیسي. نو د افغانستان لوري غوښتنه کوله چې یوازې سکین کافی دی، مالونه دی په فزیکی ډول نه پلټل کیږي. فواد ارش وایي پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د هواري لپاره به زر اقدامات وکړي، خو کومه مشخصه نیټه ورته ونه ښودله. د خیبر چیمبر اف کامرس یا د تجارتي خونې مشر سید فیصل کاظمی مشال رډیو ته ویل په سلری ساته تجارت کې لا هم ستونزې موجود دي او دا کار عملا نه ترسره کیږي. نوموړي د دې ترڅنګ د ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه چې د دواړو غاړو تجاران ورسره مخامخ دي.
دا خو څو وخت پورې وی بیا بند شي، ولی چې دا ټول ډرایوران او چې کم تجار دي هغه خپل ګاډي مشپې ټایم کې نه راولي، کلیرینګ عمل په بند وی او نه کیږي، شپې ټایم کې کلیرینګ حاصل نه کیږي. دا خو اتنیمو پورې نه هم پورې کار وی هغه نه پاتې شي بند دي. مشکلات پوسم دی جی دا الټا باڑا کې دا یو لوکل یونین دی سب پکې مسټرنز دی الیمنټس دی هغه ایکسټورشن منی اخلي لګیا دی دا تجار نه افغان ډرایورز نه او پاکستانی ګاډو نه. نو دا پکې شتري دا مشکلات شتري خلکو نه پیسې اخیستل کیږي او پلانونو باندې ټوکن جاری کیږي دا مسائل دي.
په یاد غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو استادو هم ګډون درلودلو. د خیبر یو تجار محمد شاکر اپریده هم هلته موجود و. هغه مشال لډیو ته وویل ستونزې موجود دي او له همدې وجې ګاډي په کم تعداد کې په دروازه اوړي راوړي، خو دغه په وینا کده ډول غونډې په دوامدار ډول ترسره شي مسلې به ورسره هواري شي.
کوم شینه پاکستان ورته پیش کول او افغانستان ورته پیش کول نو خبرې خو ډېرې ښې وشوي. وضو بیا دا وی چې په دابې سره کابل او اسلام آباد غنیږي، نو مونږ بس خپل تجویزونه وکړل کني چې مخکې به چې کله دا کورونا نه و نو واڅه سوا وته نیم سوا ګاډي به انپورټ او اسپورټ فو وو چې نو کنه څلور سوا څلور نیم سوا ګاډي ته دا تعداد رقم شوی. او بل خبره دا چې دا افغانستان او پاکستان ډېر خوشګوار ماحول کې خپل ملکیتونه وشول وزرین چې دا ملکیتونه په میاشت کې واپرات وی پریشي چې څنګه نه سره خبري نو ان شاء الله چې دوه حال به سره راوباسي.
د پاکستان لغاړي په دې غونډه کې د نېشنل لوجستیک سل کسٹم او امنیتی چارواکو ګډون وکړ. د خیبر رائفلز کمانډر کرنل بلال محمود هم په غونډه کې موجود و. موږ د هڅو باوجود لاغوي سره په خبرو ونه توانیدو. البته پاکستان کې د افغانستان وکیل تجار فواد عارش مشال لډیو ته ویل پاکستانی لوري ورنه غوښتنه کوله چې افغانستان کې د پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت کار وکړي او همدارنګ په تورخم کې د افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان په شان دوه دروازې جوړ کړي چې یوې د صادراتو او بل هم د وارداتو لپاره وي. د تورخم په غونډه کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان نه د غوښتنه هم وکړه چې د تجارانو ترڅنګ د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره د هم لازم اقدامات وشي. د اوس لپاره یوازې د خالی په ورځ له پاکستانه افغانان افغانستان ته او له افغانستانه پاکستانی وګړي د پاکستان لوري ته اوړېدل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان چارواکي وایي ورته وویل شول چې په دې اړه دې په اسلام آباد کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وشي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
پرون په کوټه کې د وزیر اعلی جام کمال په مشرک یو غونډه وشوه چې په کې په چمن دروازه د ځای خلکو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وشوي. عملته په چمن کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی مظاهره هم وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن دروازه د سختې لري کړل شي. د چمن خلک وایي له بندیزونو وړاندې به هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ تجارت کاوه چې اوس یې حکومت مخه نیولې ده. له کوټې نه پر ایوب ترین رپورټ جوړ کړ.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې تیر ورځ په کوټه کې و غونډه وسوه. په غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د سرحدي پولي د بندش جاج اخیستل شوی دی. د کوم په ضد چې د تیرو څو اپتو رئیسه د احتجاج په توګه پر لټ روان دي. په غونډه کې پریکړه شوې ده چې حکومت به د چمن پر سرحدي پوله د وړو تجارو یا لغړیان ته د تجارت لپاره یو داسې تګلار راوباسي چې د امیش لپاره دغه ستونزه هواره شي. د غونډې ته ول سوچ د افغان ترانزیت ټریډ لاندې کوم شان بولدک و بیش منډی ترازی پاگه که دیره شان لغدیان برته و پاکستان تراوڑی او چه ټیکس یا مالیا نه ادا کوي چې لامل و ملکی خزانه تا هر کال لوی مالی زیان اوڑی. پا غونه که پریکره وسوا چه یو خودی سم در لاسه پر پول باندی دا کارکونکو لغدیانو تا دا احساس پروگرام لاندی مرستی ورکول سی او بلدا چه حکومت با دا لغدیانو لیستونو جوڑوی کم چه با پا کانونی توګه دا شانو دا وڑولو او راوڑولو حق ولری. دا حکومت لوری دا پریکره پا داسی وقت کسه ویده چکل دا جمع پورز د افغانستان او پولی ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحدي پولی د بندش په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام لخوا احتجاج او کاربندي سوی وو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علما اسلام له لوري یو احتجاجي لاریون پر تاج سړک باندې راوتلی او د لاریون برخوال د شهر پر بیلابیلو سړکانو ګرځېدلی او بیرته پر تاج سړک باندې په یو مظاهره کې بدل شوی وو. په مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علما اسلام او انجمن تاجران کارکونکو او مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو. د مظاهرې ته په خپله وینا کې د کل عبدالله سره تړاو لرونکي د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلی غړي مولانا صلاحالدین ایوبی وویل چې دوی نه یوازې په قومي اسمبلی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د سرحدي پولې د بندش دغه ستونزه راپورته کړې ده، بلکې د جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو خبري کانفرنس کې پر دې باندې خبرې کړې او د حکومت څخه د پولی د خلاصون غوښتنه کړې وه.
دا بارډر کې دی لکه پنډي اسلام آباد سهار د پنډي خلک اسلام آباد لځي ماښام راځي. بیا د دې سره ما په نجی مجلس کې دا مجلس وکی مراد سیدولو علي محمدولو دغه شي عمر ایوب بیا هغه ماته مولي صاحب دا څه مجلس استعمال مجلس دغه دی چې زموږ بارډر او د نور بارډرو پر دې داسې نه دی لکه ستوري تورخم بارډر یا لکه د تپتان بارډر. دا خلک یو قوم دی وکبله د اوس په مابېس کې لیکراله جراله. دا خلک اسی د ورځې ډیر زره خلک الته اوړي ورا اوړي او بلخه پر لوی ساته ما په خیال جان بوج کړکه د مش سره یو چل روان دی. هغه دا چې اته زره کانټینر اوس مش هغه د کراچي پر پورت ولاړ دی او دا ټول کاروبار چابهار ته اوړي. باندې دا چې دا دلته چې کم چمن بارډر باندې کار دی دا پر توا واپس راځي د چا بهر د بارډر د نو کله نه راتل.
مولانا سلاودین ایوبی زیاده کړ چې دا وخت نږدې 8000 کنټینران په کراچي کې ولاړ دي. پر دوی باندې نه یوازې د کمپنیانو کرایه روانه ده، بلکې د کسټم یا ګمرک له لوري د ډیمریج په صورت کې پر دوی ټیکس هم لویږي. د حکومت د لاپرواهۍ له امله د پاکستان د لارې د افغانستان زیاتره کاروبار اوس د ایران و چابهار بندر ته اوښتی دی. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالقهار خان ودان وویل چې په نړۍ کې یو ځای هم د تیرو څلورو میاشتو راهیسې سرحدي پوله نه ده تړل شوې او نه هم د پاکستان د جوړېدو وروسته دغه پوله دومره د زیات وخت لپاره بنده شوې ده. قهار خان پوښتنه وکړه چې کومه هغه پېښه رامنځته شوې ده چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دغه سرحدي پوله یې تړلې ده.
لکه د پښتانه ته کتلې او پښتانه ورکه دا د سکندر اعظم ولکه در اوسه پورې دا مراد حاصل شوی د انګریز ولکه شوی دی، نه ولکه ستاو نه ولکه بیا در پرېږدو. آینده لا عمل به موږ احتجاج ته ځو، موږ به شټډون کوو، موږ به روډ بندو او روډ به دا ترز نه بندیږي، روډ به د عوام د پاره خلاص، د سرکار د پاره به بند. د ملیشیا سره ولکه د ملیشیا کرنل وبو ورل، د ملیشیا کرنل ولکه ډوډۍ ورل چې عوام له به نورځي ملیشیا کرنل به روانه، د ملیشیا به بندې، سرکار به بندې. دا تاسو به دای ورکی کدا تاسو دای نس ورکواله عوام ته په زرونو کنټینر ته ولاړ دي، داګه د بیروزګار کوي، دا دغه لارې بندېدل مرکزی حکومت کې دا یو روټ روټ وغایبان.
کار خان ودان زیاته کړه چې یو اړخته پښتون مشران د یو پلان لاندې د قومي اسمبلی څخه د باندې وساتل، نو بل پلو ته حکومت خلک بیروزګار کول غواړي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند به و هیڅ چاته د دې کار د کولو اجازه ورنه کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د انجمن تاجران چمن د صدر ابي الله خان سره تماس ونیوي، نو هغه مشالې روته وویل چې د سرحدي پولې د بندش څخه په چمن کې بي امني زیاته شوی او خلک غلا او نور جرمونه تاړ شوی دي.
موږ د چمن تمام اوسېدونکي کاغه تاجر دي او کده د شهر اوسېدونکي دي. موږ د تمام شهرانو د رومدار چې دي د پر بارډر باندې دي، د بارډر د تجارت سره واجب ستدي. موږ د ډیماند د تقریبا فلال چې موږ د ډیماند د تندلس نو کاته دي، په دې کې چې موږ نن بنیادی نو کاتي هغه کې تقریبا د بارډر د جدري څلور میاشو د مخه چې پر کم صورت حال باندې پر سره کم یا لاولو زمش په دې ډیماندو چې زمږ بنیادی ډیماند دا دي چې هغه د څلور میاشي مخ کې رکندې و مشتار زمږ تاګو راتاک هغه رقم و مشتار سانچا جوړ شي لکه څلور میاشي مخ کې وولو.
د چمن د سره دی پوله په اړه چې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوني سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې حکومت یو کمیټې جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دغه ستونزه د خبرو د لارې ژر تر ژره هواره کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د کرونا وایرس یو با د خبرېدو له امله تر روان کال د مارچ په 2 منېټه د افغانستان سره په چمن کې خپل سرحدي پوله تړلې و. تیر میاشت د میدو تجارت لپاره دغه پوله خلاص شوی و، خو په بشپړه توګه لا نه د خلاصې کړي. د کوم په ضد چې په چمن کې د سیاسي جماعتو او تجارت لوري نن نوښتم ورځ هم د احتجاج په توګه پر لټ روان دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غوښته اوریدونکو، په پیښور کې د مهال 5:03 دی. د اسلام آباد په H9 سیمه کې د جون په درویشتمه پر یو مندر د ودانۍ کار پیل شوی، خو اوس هندوان وایي چې د اسلام آباد انتظامی پر دغه مندر د ودانۍ کار دربولې دي. د هندوانو په خبره د مندر د جوړېدو په اړه منظوري ورکړل شوې وه او حکومت ورسره د دې د جوړولو لپاره د ژمنه هم کړې و چې ورته به فندونه ورکوي، خو اوس یې د جوړولو چارې هم درولې دي. بلخوا د مذهبي چارو وزیر وایي د مندر نقشه په سمه توګه نه و جوړه شوې، نو ځکه یې ودانیزي چارې دم غړې ته درول شوې دي. انیسی اجمل په ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې اندوان وای په ایچ نائن سیمه کې د حکومت د اجازه وروسته په یو مندر تعمیراتي کار پیل کړی و، خو اوس د اسلام آباد د پرمختیایي چارو انتظامی سی ډی ای له وجې دغه کار ودرولی دی. د اندوانو په خبره د مندر لپاره د سلور کانال سمه کې منصوري ورکړل شوې چې په با مندر شمشان گھاٹ او کمیونټي سنټر جوړیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي لالچند چې د جون په 13مه د دې مندر د تعمیراتي کار پرانیسته هم کړی و، د جولای په 14مه مشال ویډیو ته ویل چې دا به په اسلام آباد کې د هندوانو د عبادت لپاره لومړی مندر و، خو پاغې هم کار ادرول شوی. د لالچند په خبره د ایچ 9 په مندرې د هندوانو لخوا پر راجمع کړو پیسو کار پیل کړی و.
25 جون کو هم نے ملاقات کی پرائم منسٹر سے فار دی فنڈز فار دی ریلیز اف فنڈز، تو انہوں نے بھی ایشور کیا تھا
د جون پر 25مه مونږ وزیر اعظم سره د مندر لپاره د فنڈز ورکولو په اړه ملاقات وکړ او هغوی راته باور راکړ چې فنڈز به درکوو. دغه مهال د مندر گیر چاپیر پر دیوار کار روانو. د جولای پر 3مه د سی ڈی ای چارواکی راغلل او راته وویل چې تاسو سره د مندر په اړه منظور شوی پلان نشته او کار یې بند کړ. موږ د مندر لپاره د 10 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده.
په دې اړه مو له سی ڈی ای سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي مالا کوماری وایي په اسلام آباد کې د نورو مذهبونو خلک خپل عبادت خانی لري، خو هندوان دا مهال د عبادت لپاره یو مندر هم نه لري. نوموړی زیاتوي
د اسلام آباد کې مندر تعمیر سے یو بنیاد کہلی وو گورنمنٹ، نو هغه یو ډیر خوشاین خبره وو. دی وجہ نه ست کومه ست مونږ پاکستان ډیر وخت نه گری لسٹ کې دی، هغه نو وتلو پر ات یو قدم سے پاکستانی گورنمنٹ خسته وو. زما خیال کې هغه ته دغه خبره کې پاکستانی گورنمنٹ ته بالکل انټرسٹ نه وو ته هندوانو سے مندر تعمیر شي، هغه عبادت کې آسانې شي. بلدا اسلام آباد اسلام آباد کے جوڑ شوی دی نہ آغاز مون پر ډیر زوت یو پوزیٹیو پوائنٹ وو. صدا خبر کړی سوس گورنمنٹ سره فنڈز نشتا ځکه هغه کار سٹاپ نو
د دې تورونو او د اسلام آباد په ایچ 9 کې د مندر لپاره د فنډز په اړه مې د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادرین پوښتنه وکړه. هغه وویل چې د کورونا وبا له وجې هیواد ته اقتصادي زیان رسیدلی، ځکه د ایچ 9 سیمې د مندر لپاره منظور شوي پیسې د زنډ ښکار دي.
جماعت جوڑی گی، عبادت خانہ جوڑی گی، بل مذہب کشش جوڑی گی، آگے پارا نقشہ ادا ہے پول جینا رستیشی اگا بھی نو اگست درو سپوری یو اپلیکیشن راغلے ہو اکلیے بھی جکو منیارٹی دا راکین پارلیمنٹ کی اگوی دا طرف نا دے اسلام‌آباد مندر دے فنڈ منظور ہے دا پارا نو اگا بھی ہم اور تخبل مجبوری بیان کرا بھی اگوی بھی جدا اپلیکیشن ساتھ
د هندوانو په خبره د اسلام آباد د ایچ 9 سیمې د مندر لپاره د سمکې منظوري شاوخوا 2 کال وړاندې حکومت ورکړې وه. که څه هم هندوان د 2010 کال سرشمیرنه نه مني، خو د رپورټونو له مخې په اسلام آباد کې دا مهال څه د پاسه 2000 هندوان اوسېږي.
تاسو د انیسی اجمل رپورٹ اوریدو. اوس هم یو بل رپورٹ. د لاهور های کورٹ د احتساب د قومي ادارې یا د نیب د ارشد ملک په نوم د هغه جج له خپل څوکۍ لري کړی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه ورولې وو. په ترڅ کې نواز شریف له دندې لري کړل شو. اوس پوښتنه دا ده چې د نوموړي له دندې نه لري کول به د نواز شریف په مقدمه باندې څه تاثیر پرې باسي او کنه. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د قانوني چارو کارپوهان وایي که څه هم د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نیب د مقدمه جج ارشد ملک د جمعې په ورځ لاهور های کورټ د خپلې چوکۍ نه لری کړي، خو بیا به هم د نواز شریف په مقدمه د دې ساسرات نه غورځيږي ځکه چې نوموړی یې په غیر قانوني کار کولو لری کړي. په پېښور کې پخواني جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ځکه چې دا خلاف هغه ویډیو راغلی وه، خو سو پر چې د نواز شریف د کیس خبره ده نو هغه څنګه چې کوم سیستم دی د عدالتونو، مطلب زماره خبرې دا دی که فرض کا جج صاحب لاړو نو زمونږ سیستم شته، عدالت شته، عدالت به چلیږي او ریفرنس چې کوم ځای ته رسېدلی او په کوم سټیج کې دی هم په هغه سټیج کې به دوباره په دې باندې کاروایي شروع کیږي او چې کاروایي مکمله شي نو بیا به ګواهانو ته او شهادت ته او ټول واقعاتو ته به کتی شي که فرض کا نواز شریف د جزا قابل وی خبري بشي او کړه د سزا قابل وی نو د قانون او د نه مطابق پوهه سزا ورکړي شي.
همداشان یو بل د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نور عالم هم په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
نو دا چې دې په دې هولي سوچ چې دې اغا کنویکشن نشي ختمې دي تاسو دلته کې سوال داو چې آیا که یو جج اخو کړی شو نو آیا د دې فیصلې به ختمېږي په دې بنیاد باندې؟ نو زما جواب دا دی چې نه، ولې چې جوډیشل آفیسر اوس چې کوم اخوا کو نو هغه ایس او پی هغه کانډکټ وایلیشن په بنیاد باندې اخوا کړی دی.
د نیب جج ارشد ملک په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په علیزی زیر سٹیل ملز ریفرنس کې وکاله د بند او جرمانی سزا ورکړې و او په فلیک شپ ریفرنس کې یې بری کړی و. د کوم وروستو چې تیر کال د جولای په شپږمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په یو خبری کانفرنس کې د احتساب عدالت د جج ارشد ملک یو ویډیو خپره کړه چې پکې په مبینه توګه نوموړي جج ویلي چې د نواز شریف په مقدمه کې په ده باندې فشار وو او د بلیک میل کړی شوی وو. د کوم وروستو چې د پاکستان مسلم لیگ نون غړو غوښتنه کوله چې نوموړي جج په خپل منل چې فیصلې تر فشار لاندې کړي نو باید چې نواز شریف خوشی کړی شي. یاد دی وی پخوانی وزیر اعظم دا وخت په لندن کې د علاج په غرض میشته. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نه روسته خبری غړی اوري قربان موزه نجیب امریم. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت قائمه کمیټې کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي غړي وای د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د حکومت ناسم اقداماتو لوجې په هیواد کې د مثبت پیښو شمیر زیات شوی او په دې لړ کې مجرمانه غفلت شوی دی. د کمیټې غړو د جولای په سلورمه یعنی نن مشال رادیو ته ویل چې اپوزیشن ګوندونو به په قومي اسمبلی کې یو غړ لایحه مل وړاندې کوي او حکومت به مجبوروي چې د کورونا وایرس وبا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خو په یادې کمیټې کې د واکمن ګوند غړي وایي حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې اقدامات پورته کړي او په روغتونونو کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړي وارډونه هم جوړ کړل شوی دي. نور تفصیل د ګل ایاز نه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت لپاره قائمه کمیټې په غونډه کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لړکې پر حکومتي اقداماتو سخت نیوکې شوې. دا غونډه د جولای پر 3 شوې وه. په قائمه کمیټې کې د مسلم لیگ نون غړي ډاکټر نثار احمد چیما د جولای په 4 مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس وبا خپرېدو رئیسي حکومتي رویه سنجیده نه وه. په ملک کې 100 کیسونه وو نو مکمل ټولبند یې اعلان کړ، خو اوس چې د مثبتو پیښو شمېر له 200,000 زیات دی نو احتیاطي ټولبند کوي. د دوی په خبره حکومت سره تګلار
پرائم منسٹر صاحب کیزفر مرزا صاحب ان سے کہا جی ہم نے کہا کہ ٹرینی بینچ سے تعلق رکھنے والی کیمن نے
منگ دو وزیر اعظم لپارا د سیاحت سلاحکار ڈاکٹر ظفر مرزا تو ویل چې د حکومتی اقدامات دا حال دے چې یو ورځ مخکې د پارلیمان یو غړی پر کرونا اخته شو. نو د پارلیمانی غړو استوګنی پارلیمنت لاجس کی د هغې لپاره اکسیجن نه وو. زه هغه ډسپنسری ته بیا ورغلم او اوس پورې د اکسیجن بندوبست نه وو. دلته د پارلیمنت لاجس د ډسپنسری دا حال دے. نو په نورو ځایونو کې به د روغتونونو
اگر یہاں یہ حالت ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ باقی اسپتالوں کا کیا حال ہوگا.
ڈاکٹر نثار چیما دا ہوم ویل چ آئینی چوکاٹ کے دن نبا حکومت پدے خبر مجبوروی چ دا کرونا وائرس وبا دا مخنیوی لپارا اقدامات وکڑی. د صحت اقایمه کمیټه کې د پیپلز پارټي غړی مهیش کومار ملانی بیا د جولای په 4 مشال لري ته چې حکومت باید د کورونا وایرس ټیسټونه زیات کړي وي او اعلان کړي ایس او پیز یعنی د کورونا وایرس وبا مخنیوي لارښوونې عملی کړي وي او ماسکونه یا تمبوزه کې لازمی ګرځولي وي، خو په دې ټولو کې ناکامه شوې ده.
ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں مجبور کریں گے ان کو اور کرائیں گے, یہ ایک ملک کا سوال ہے.
مونگ باپ قائمہ کمیٹے کی حکومت دی خبر تا مجبورو چی دا کرونا وائرس دا وبا دا مخنیوی لپارا اقدامات عملی کی, دا دا ملک خبر دا. دا حیواد لپارا باید سیاسی گندونا دا سیاست پر زی پا گڑا کارو کی. مونگ با خپل کوشش کاو زمونگا سغنڈ پات دی چی پکی با ټول اپوزیشن گندونا پا دغا موضوع خپل آواز پورتا کئی.
کووڈ کو ہمیں فیس کرنا ہے, اس کے حوالے سے اسمبلی میں ہم پوری اپوزیشن جو ہے اس پہ بات کریں گے اور مجبور کریں گے.
دا اپوزیشن گندن غړو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په پاکستان کې د جولای تر څلورمې پورې له 2,15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. د حکومتي ویبپاڼې تر مخه دا کورونا وایرس له وجې 4,619 کسان مړه شوي, خو له 1,15,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. په قومي اسمبلی کې د صحت قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر محمد افضل خان د جولای په څلورمه مشال اړتیا ویل چې حکومت تر خپل وسه پورې ډېر زیات ښه اقدامات کړي دي او د اپوزیشن ګوندونو دعوی ناسمې دي.
ہمارا جو ہیلتھ سسٹم تھا پہلے ہی وہ ایک نارمل سچویشن کو ہی ٹیکل کرنے کے قابل نہیں تھا.
زمر د صحت نظام وار لمہ خدام حالات کو کنٹرول اول قابل نو, خو بدی بیرنی حالات کی مو په موثر تو گا په چټکتیا سره دا نظام سنبال کړي او باید د حکومتي اقدامات ستاینه وسی. د کووډ 19 ناروغي لړ کی په پا پاکستان کې ښه حالات دي. زمر سره په روغتونونو کې بسترې خالی پرتې دي. زمر سره وینټیلیټر چې مخ کې د نشټ برابر اوس موجود دي. لا کووډ سره تړلي ټول اقدامات مو کړی دي.
باقی ہمارے پاس ہیں, ہر ایک چیز اویلیبل ہے جو کووډ سے ریلیټډ ہے.
د حکومتي غړو په خبره لاته رسو ورځو راځي د کورونا وایرس مثبت په خو په شمیر کې کمی راغلي دي. خو د حکومتي ویپانې مخه د جون له شلمی تر دشتمی پوری هر ورځ تر سلور زرو پوری د کرونا وایرس مثبت پیخي ثبت شوی دی. د وپانی د چاټونو تر مخه د مارچ میاش پرتله په جون میاش کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه مخه ته راغلي دي. په دې کې تر ټولو زیات 9000 کیسونه په سند صوبه کې, 8000 په پنجاب خیبر پختونخوا کې, 8000 او په بلوچستان کې له 10000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوی دي.
ګل ایازو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول بخنه غواړم. بله ګل ایاز پواز کې متاسو رپورت واورید د مشال رادیو دا او تاسې زموږ غږ له پراګ اوري. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې هنرمندانو لپاره په کلنۍ بودیجه کې پیسې بیلې کړې دي او ډېر زر به یې په ویشلو پیل وکړي. د کلتور وزیر ادا کوي چې تر دې وړاندې د صوبې یو حکومت هم د دوی په څیر د هنرمندانو لپاره ځانګړی فنډ نه دی بیل کړی. خو د صوبې هنرمندان او د هنر د ودې لپاره کارکوونکي وایي دا تشې حکومتي وعدې او اعلان نه دي. د هغوی په وینا په بلوچستان کې حکومت نه هنرونو ته پام کوي او نه سر ارزښت ورکوي. پوریوال کاکړ پرې رپورټ جوړ کړ.
د بلوچستان حکومت وای د کورونا وایرس له کبله پر ځپل شوی اقتصاد سربیره په کلنۍ صوبایي بودیجه کې د هنرمندانو لپاره ځانګړې برخه بیل کړې ده. د کلتور او سیلګری په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار عبدالخالق هزاره مشال راډیو ته ویل چې دوی په صوبه کې د میشتو ټولو کامونو کلتور او هنر ته یو رنګه اهمیت ورکوي.
ثقافتی خدمتونو لپاره موږ په بودیجه کې شاوخوا 40 کروڑ او 50 لک روپۍ بیلې کړې دي. د هنرمندانو په فهرست جوړولو لګیا یو او خای په همدې جولای میاشت کې یو هنرمند ته 25 سر روپۍ ورکړو. هنرمندان هسه هم غریبان دي او بل د کورونا وایرس وبا لقبل هم ځپل شوی دي, نو دا پیسې به دوی ته ورکوو.
عبدالخالق هزاره وویل په صوبه کې یا د بلوچستان کلتوري میلې تابع کړې وه خو د کرونا وایرس له کبله ونه سوه. د ده په وینا په صوبه کې به د میشتو کامونو د کلتور ورځې په حکومتي سرپرستۍ کې لمانځي او هم به په راتلونکي کال کې د بلوچستان کلتوري میله جوړوي. عبدالخالق هزاره وویل کلتور د انسان پیژندګلوي ده, نو ځکه یې دوی د پاللو لپاره پوره هڅه کوي. خو د صوبی هنرمندان او د هنر د ودې لپاره کارکونکي دا خبره نه مني او وایي چې دوی د تل په څیر په دې حکومت کې هم لپامه غورځول شوی دی. د پښتو او اردو ډرامو لیکوال او اداکار امان الله ناصر وایي په ټول ملک او په ځانګړې توګه بلوچستان کې حکومت هنرمندانو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. د دې په وینا هلته یوازې د هغو خلکو خبره اوریدل کیږي چې زور لري او سړکونه بندولای شي.
په دې هیواد کې صرف د اغه خلکو ته پوس کیږي یا د اغه خلکو خبرې ته اهمیت ورکول کیږي چې د اغوی په لاس کې یا خو ډنډای طاقت یا بیا دومره افرادی قوت ورسره چې اغه روډونه بند کړي اغه ټایرونه ته اور واچي او بیا اغه خپل مطالبات چې په زور په خلکو باندې ومني او دا رقم خلک مالی دلی دي چې ډیر لوی لوی قوتونه الته ورغلي دي زاری هم ورته کړی دي پښو کې هم لویدلی دي الته ځای پر ځای اغه د مطالبه نامه چې د غشتنی کړي پر هغه باندې دستخط او لاسلیک مور کړی دی. نو آرټیست یو داسې طبقه ده چې هغه نه هغه ډنډه راخستای سي څوک په والای سي او نه په زور باندې په چا باندې خپل مطالبه منلای سي. نو چپ پراته دي خواران کوجی دي کده لوجی مري.
امان الله ناصر په بلوچستان کې د هنرمندانو د بیوزلی بیانولو پر وخت وویل چې هلته اوس هنرمندان د سهار او ماشام پر ډوډۍ قدرت نه لري.
دا اوس فکر تر رسیدلی دی. بل ورځ موږ یو ډیر شسندر غاړي دی هغه ما ته وایي چې د وچ ډوډۍ قرضدار یم د تناره والا تقریبا 2000 روپۍ. یو سړی چې 2000 د تناره والا قرضدار وي نو د هغه بعد به هغه په دې 25000 روپۍ څه کوي؟ دا 25000 روپۍ چې دی دا یو شی نه دی.
محمد نعیم د بلوچستان له تر ټولو مشهور موسیقارانو ګڼل کیږي. نموړی مشال رډی ته ویل چې کورونا وایرس یو وار لمخه لستونزو ډک ژوند لا پسې سخت کړی دی.
ما غته کور کرایه چې د 11000 روپۍ ده او تقریبا 3000 مطلب هغه ده ګیسو د بجلی او د اوبو غکیر. نو نور د کور راشن ده 25000 روپۍ خو ګسر یو خانه پکې. نو ډاکټر دغه سي هسپتال دغه سي نور مریضان نه په کور کې بچان نه جوړ دغه سي په نمبرانو لیستونو ار ادارې را ساخست دي.
ځوان هنرمند اعجاز افق مشال رډی ته وویل د هنرمندانو ستونزمن ژوند په خپله د دې ثبوت دی چې د ده په وینا حکومت او ریاست دوی د ځان نه بولي.
د 25000 روپۍ کول بشاید د ډیرو داسې هنرمندان ستا چې هغه د پر ډیر غټ شی هم وي. مطلب د 25000 روپۍ باندې د ډیر غټ کار وشي. خدا غزای بیا خپل یو سوال دی نه چې د ونرمن په 25000 روپۍ باندې دومره غټ کار کیږي نو دا به کوم حالت وي او کوم حالت کې به دې ژوند کوي؟ دا ډېر زیات لوی دی، ډېر زیات خوار حالت دی او دا غرنګ حالت هغه وخت وي د خلکو د ونرمندانو د لیکوالانو چې کله ریاست نه لري یا مالک نه لري خاون نه لري.
په بلوچستان او په ځنګړي توګه په پښتون میشتو سیمو کې په دې ورستوي کې ډیرو ځوانانو د هنر ډګر ته مخه کړې ده. خو د دوی په وینا هلته هنر دومره لپامه غورځول شوی دی چې د اړوندو ادارو نشټوالي له کبله دوی په هنري زده کړو پسې نورو سبو ته پرتګ مجبور دي. اجازه وکول چې دا د حکومت ذمہواری ده چې هم له هنرمندانو سره مرستې وکړي او هم هغوی ته د مسلکي زده کړو زمينه برابره کړي. د بلوچستان یو نومیالی انځورګر نصیب الله کاکړ وای په صوبا کې د داسې کسانو کمی نه دی چې خپل کلتور د راتلونکو نسلونو لپاره خوندي کړي. خو د په وینا دا د حکومت مرستې ته ضرورت لري. د ویل په کار د چې حکومت په صوبا کې داسې اسانتیاوي برابر کړي چې ټول هنرونه ورسره واده وکړي.
کچيري د ګورنمنت له طرفه څه د دی یو د دې ته یو تعاون وسی نو دا کسان به زموږ کلچر دی هغه به محفوظ وساتي او د آرټ په والا سره یو ښه پلیټفارم دلته برابر سي چې په دې کې موږ باقاعده لکه اوس چې موږ د دې ځای سره پینټینګ موږ جوړو لاهور یا کراچی یا اسلام آباد یاستو چونکې هلته مارکیټ ته خلک یو خو پپیږي بلې قدردانه دي بیا هلته سیل آوټ کیږي دلته ډیر کم دي. نو په کینټ کې ما څوره پروجیکټ اخیستی دی چې زه چې کار وکم د دې یقین نه کې جوړه کار تا کړی دی کدی د لاهور یا د کراچی سره وړی دی بیا موږ هغه ته وایي چې نه دا باید مشغله کړی دی. نو موږ دا وایي چې باید بلوچستان چې کوم ټایلنډ دی باید چې هغه فالش سي هغه پروموټ کړي او پر مخ راولي.
رازق فهیم په بلوچستان کې د دودیز موسیقۍ چغې کې ته د ودی ورکولو په ګډون یو شمیر نوري هنري او کلتوري الیزلي کړی دی. نو موري وای د بلوچستان هنرمندان چې له حکومت څخه کوم شکایتونه لري هغه پر ځای دي او له دوی سره رښتیا هم هغه سي چلن نه دی سوی لکه څنګه چې دوی ارزي.
د ځایی هنرمندانو چې موږ پیژندل چې موږ ماشومان نو هغه بل رباب او لباجې سره خپل تعلق لري. په دانش دوش پو کې یو ملګری راته ویلی سکولر لای کی او ډیر غشتلی د هارمونیم استاد ولی یعنی هغه پر کورو ګرځېدی او اوره ټولول. نو حکومت خو یو دارنګ د هنر په حواله باندې دومره بے خبر دی چې ګرځره دی ته نه توجه ورکی او نه داسی گنی سی په بلوچستان کې هنر موجود دی. په تیر درې څلور کلو کې ډیر غټ غټ فیسټیولز وسو خو عموما داسې وسو چې هغه فیسټیولز هم د پاکستان له نورو برخو څخه هنرمندان راوغورځل سول. د بلوچستان خپل هنرمندان سي دي هغه دغه صفات کړل سول او هغه هنرمندان سي د پاکستان له نورو سیمو څخه راوغورځل سول پر هغه باندې په کروڑاو روپۍ خرڅ شوي خو د بلوچستان خپل هنرمندان ته د هغه څاسکې هم نور ورسېدل.
په بلوچستان کې هنرمندان د ژوند له نورو برخو سره د اړلرونکو خلکو په څیر سازمان او ټولنه نه لري چې د دوی د حقونو لپاره په اغیزناک توګه ژغ پورته کړي.
د بوریوال کاکړ رپورت مورید اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. موږ هر ورځ تاسو ته نه غنټي خبرونه کوو. د مشال رادیو خبرونه د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه پیل شوه. مشال رادیو د آزاد اروپا، آزادې رادیو یا د ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټی تر چتر لاندې کار کوي. د ریډیو فری یورپ بنیاد ل نن اویا کال وړاندې د جولای په 14مه اخوتل شوی وو. په دې موده کې ریډیو فری یورپ د خبر رسونې د وی خپلواکي سرچینې په توګه هڅه کړې چې بیلابیلو هیوادونو کې خپل اوریدونکو له بې سانسور اطلاعاتو خبر کړي. په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین رپورت وکړ.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي رادیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو ته خبر شو. هغه مهال یعنی په 1955 کال کې د رادیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1955 نه تر 1956 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمنی نه نږدې شپږ لکه بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګری او پولند خلکو ته څه باندې 300 میلیونه لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1956 کال کې آزادي رادیو چې په روسي ژبه یې خبرونه کولې د آزادي اروپا له رادیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو رادیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادي اروپا آزادي رادیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د آزادي رادیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د رادیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
وابره وريده د مازيګر شاوخوا تلور نیمه پجيوي. هوا تیارا کده. خپل همکارانو یان او تام ته میوول چی ژوند کې به د سي لوی ورسونه لرم. مشته شار نشدي وو او چراغونه بلشي وو. د شار مانی حمله دل کړه. پر دې مو فکر کاوه چې زموږ د رادیو غانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامسته شوه.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زندانی وو خو خځه به دغه لیکونه رادیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاتې شوی آزادی رادیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
De shorevi tihad la tota ke do rus ta ham de azadi Europa azadi radio mohim rolu bavale. Ze ka radio khpalo khabaryalan ta pa nevi demokrasiy ke maslaki chalan bar washoda aw de khabaryalay de asasat o de stakri shabil gava.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي رادیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزه هیوادونو ته هم پیل شوه. په خو د آزاد اروپا آزادی رادیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د آزادی مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه رادیو له مالی ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزاد اروپا آزادی رادیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د آزاد اروپا آزادی رادیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه رادیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادی رادیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کیږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.5 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو آزادی رادیو اوریده. د دغه رادیو اصلي ماموریت کرا او بې پلوه اطلاع رسونه، د ډیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو هاول چې 2019 کال کې مړ شو، په یوه وینا کې ویلي، آزادی رادیو په بې پرې خپرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د ډیموکراسۍ له واقعي معنی خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې یې بهر کړل.
اسدالله لودینو چې د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی په اړه تاسو ته معلومات ورکول. همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مونږ خبرونه پای ته رسی. د لوی الله پامان.